سلور بجې شوې احمد شبر يم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ځنډیدلې. د دې ترڅنګ مو په روانه خپرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې وغځول سوه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی په ځنوژون کې حمله کې وژل سوی. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هیکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقداس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له خلیک حالات سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پایه پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان کډوالو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ادارې په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوژون کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاه ولي همت په وټپور ولسوالۍ کې یوې جنازې ته پر لار و. هغه وویل چې په برید کې د شاه ولي همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل سوی دی. په حمله کې د شاه ولي همت یو ساتونکی ټپي سوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه اوسي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 28مه د میزان اوسيږي. انتخابات به د ولایتي شوراګا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان میاشتې 14مه ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یګدیر ولایت کې 24 نور کسان ټپیان سوي دي. د یګدیر والي انور اونلو نن ویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه د سړک د غاړې څراغ له پایې سره ټکر سوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړه سول چې یو بل موټر چې په هغې کې هم پناه غوښتونکي سپاره وه پر دوی وربرابر سو. دولتي خبری آژانس انادولو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي وه. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبری راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هاکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دی هم واشنګټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډین او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ لوی کمپنۍ په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې هک کړي دي. که چیرې پر ده لګېدلي تورونه ثابت سول، دی به په امریکا کې په څه باندې 10 کاله بند محکوم سي. پر ده کمپیوټرونو ته دننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالر په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځې غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل. دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځې غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات حکومت په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شهر حلب په خپل کنټرول کې راوست، د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال 3600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور کسان له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي ځنډولي.
د شهرا کیسه څو کار فایل کړي نوې انتخابات ځنډوي دا د توجه وړ نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دار چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمیر نویو مدني فعالانو یې هرکلی کړی. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو او د یو شمېر نورو خبري موضوعاتو تر څنګ د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو چې پکې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته څرګند کړه چې د مهال ویش په اساس په دولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په تر سره کېدو کې هر ډول ځنډ شای سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسی کې انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمه اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي ریو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي له بده مرغه سیمو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخابات پیل شوی نه ده او په دې سره چې کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجه وړ نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثر کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې په هلمند او کابل کې د سولې لخاطره د پرلتونو حال درکو. خصوص په افغانستان کې د قاچاق مسله راوخلو. په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي قانون نږدې کال مخکې جوړ شوی دی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي راپورونه رسیږي. په دې برخه کې د یوې نوې څېړنې جزئیات خپره شوې دي. د انساني قاچاق په لویه دایره کې د انسانانو تښتول، په محفلونو کې د هغوی ګډول، جنسي اړیکې لرل او په سختو کارونو کې له انسانانو څخه استفاده شامل دي. په دې اړه نور جزئیات تر رضوان مراد پر راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2018 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شو او دا پدیده منع او ګرځول شو. یو دلیل چې افغان حکومت د بچباسي موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له حرکتونو څخه کار اخستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخي رئیس پینا پاودل ویل دي چې له هغو ځوانانو حلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا مېرمن پاودل پوینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او هم دې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم اوس له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وای په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول، اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دي مخ په زیاتې دوده. مینا پاودل رويټرز اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې دا قضیه اوس زیاتې او پیچلې شوې دي. هغې د بلګې په توګه روغتي مافیا یاد کړې ده چې په خبرې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکو ولی محمد کندیوال وای په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی، خو د دې قانون د عملی کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي ترڅو پر چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملی کولو لپاره یو مؤسسه جوړه نشي، د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له نږدې بیونی راهیسي یو شمیر مدني فعالانو پرلت پیل کړی دی. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې سوله وکړي، اوربند وکړي او د جګړې مخه په دې ډول ونیسي. په دغه حرکت کې یو شمیر میرمنو هم برخه اخیستې ده. د دې پرلت تازه حال بل خپل خبریال الیاس دایي څخه واورو. دایي صاحب، دغه پرلت څرنګه روان دی؟
د ټول کفاره چې په خمه کې ته ډیر ورځ برخه اخیستو په تاسو باندې او د تیر مازیګر رئیس دا څلور بجو رئیس چې د ټریک راځي نه خورل وکړل او د ساده پیل کړ تر اوسه پر چا خوراک نه کړی او لاغو منتظر دي دغه چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي. کتون تیر شپه د حکومت په تاسو د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام رسیال د غرنګ امنیه کمانډان د 515 بوس زون استاد ورغلی ول د غوښنه غوښتنه وکړه چې موږ په اړه معنی د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې لاس مشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښه ویشار په پلان وړاندې کړ. دا چې موږ ملاتړ کوو اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې تر ځکه ورغلي ول دوی خبرې سره کړې ول تر اوسه پر اعتراض او اتصاب دوام لري. تر اوسه پر دوی وای چې موږ د قناعت وړ نظر او د نړۍ وړاندې کوو.
دای سپ تیر ورځ خو یو شمیر میرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمه ته ورشو. بیا طالبانو دوی ته ویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي. د هغوی خبره څنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي.
پدغه کټانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی یو شمیر څه جوړ شامل دي. په دې کې یو دا چې مور د چې دوه ورځې کورنۍ پینځه غړي د خپل د خاوند په شمول څلور اولادونه دری اولادونه یو لمسی او خاوند مجسم هغه ناست دی استفاده کړی کتون دی خلکو غوسه د پنځه مې ګورګ باندې د مشکلا ولټوري په لور باندې چې د یمن په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر راځي ښکاري دا او سوال طالبان مرکز دی حرکت وکي ولې خو د طالبانو د ویان سره څو احمدي لخوا څخه د دوی په خطاب استول کړي اعلان یې کړی و چې تاسو د مشکلا په لور باندې د تک په ځای لمړی سوراب نظامي اډې ته لاړ چې امریکایي ځواکونه یو ځای کندهار ته لاړ د غوسه خبرو کې موږ سوله کوو د سولې تزلی او د سولې لپاره راځو خو اما د انټرسو په خبرې د سولې بارنیانو ته نه خبره نو په همدې خاطر دوی یو متاچ نه ولاړل دوه هم دا چې د نه خورلو اقتصاد مو کړ تر څو د دوار طرفونه چې په دې شپانه کال په یلمند کې د دې جنگونو عمل په زورګون انسانان ملکی کسان د ګونې ته نه ورسېږي یو جواب ترلاسه کړي دا جواب چې مثبت جواب دی او سولې ته قائل دی
سب د کابل د پرلط شمیر په زیاتې دوه او د پرلط مشان وزادي رډو ته ویل دي چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکړګه پرلط سرنګ هل تام شمیر په زیاتې دوه
تیر ورځو به ساري ډول بلې شبر صاحب خپل ان ته هم د توشي بوله پر په دې ساري ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګړو ورسوالي راغلي ول د غرنګ دغه پرلط د پریکړي پر وخت باندې چې دوی د اتحاد پریکړه ټول د ګشکول سوالي کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راکل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ګول سوالي کې یو عمر شو شو او ګنج شمیر ځوانان راکل سی د ملاتړ او کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلط کسان دی وین دی من د پرلط ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې دا باید ټول افغانستان په سطح پراخ شي نو شمیر یې نه وایي دا چې څنګه پراخېږي په چینو ورسوالي کې حتی موږ ځینې د څه تصویرونو ترلاسه کړو که څه هم دا خپل وخت سره چې مونږ دې ته اېتکړي چې په سنګین ورسوالي کې چې پنځه نوي تر نه نوي نه مثلا سیمې د ورسوالو طالبان په لاس کې دي هغوی هم د دې پرلط ملاتړ کړی و او ځان شمېر خلک راټول شوي وو او ویلې وو چې دغه پروګرام باید پراخه شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شولې وشي
لا الیاس سید څخه په مننی د هلمند پرلط په اړه به کابل ته مخ کړو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وی هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي عزیز رفیع ازادي رډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د وی تلپاتې سولې پر لور یوسي نور حال له اکرام الله اکرام څخه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناشتي او ولسی پرلتونه ورستر بلې پراخېږي د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی
د حق غوښتنې د دغه پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دي دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت نوم پیل شوی عملیات ودروي په مرکز کابل کې هم سوونه مخکې او شمیره سیاسي او مدني فعالانو او ولسی ځوانانو د پرلط خیمه وهله دوی هم په افغانستان کې د رواني جګړې لخکېلو لور غوړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي که څه هم سورز وړاندې د کابل د پرلط په خیمه د بمی حمله لامل یو تن وژل شو او شمیر نور ټپيان شول خو پرلط کوونکو ویلي تر هغه به خپل دغه اعتراضي ناسې ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شي په مزار شریف کې هم د رواني اونۍ د سیشنبه په لزګونه ځوانان د پرلط په یو اعتراضي خیمه کې راټول شوی وو او د افغان ژغورنې په نوم ورستی اعتراضونه د سولې لپاره یو فرصت وباله وسلوالو طالبانو د ویلامې کلمې په خبرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی ویلي دي چې د اعتراض کوونکي د اول له بهرنۍ ځواکونو چې د اعلامې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسی حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یو ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړې د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره په لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پچیستا یو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکیل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
بیا هم د پارلت پړه البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي او د کابل او هلمند د پارلتونو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړي. د کابل پارلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. دوی وایي ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو په وړاندې ژغ پورته کړي. تفصیل د حدیث پردیس پور راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولای شو یو کس کم وینه وبهیږي یعنی یو کس کم مړ شي دا موږ د پرلوی لاسته راوړنه دی.
د ښاغلي کریمزی په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل وګد دی خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. دغه ځوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې ته څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکې مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له ختیځې غوطې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ وروسته دې سیمې نوي په سلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوطه کې د روسیو خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سر زیات ملکیان تر اوسه پورې وشل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوی دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي پسلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځ غوطه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاخیانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په اوه کلنه جګړه کې تر ټولو خونړي بلل کیږي. د غراز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وشل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوږې، روغتیایي اسانتیاو او سرپناه د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لویدیځ هیوادونه وتوانېدل چې په 13 فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربن یو پریکړه لیک تصویب کړي، خو د هڅو د پام وړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، کنه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو روغتیایي مطلب راخلو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې ایس ایم ایسونه لولو. هیله کوو چې ایس ایم ایس تکرار روانستوي. که چېرته تاسو تکرار ایس ایم ایس رالی شئ، د نورو اورېدونکو د ایس ایم ایسونو مخه ورسره ډب کیشي. که څه هم ځینې ایس ایم ایسونه ترمنځ ستاسو د ایس ایم ایسونو ترمنځ راځي، خو بیا هم خنډ پیدا کوي. او البته بهتره ده چې د پرلتونو په اړه باندې تاسو ازادي راډیو ته ایس ایم ایس راواستوئ. روغتیایي مطلب دا دی چې د یوې روغتیا ستونزې په اړه باندې یو نوی کشف شوی دی. تفصیل بل عصمت څاروان څخه واورو.
د جوراب جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جورابي جوړ کړی چې ځانګړي سنسرونه لري. د ځیرکی یا سمارټ جورابي د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلی شي او وینه یې عموما په اسانه نه درې شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کیږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جورابي سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږي چې خراب شي. په دې جورابو کې سنسرونه نصب شوي. دا سنسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په 80 برخو کې څاري. که په یو برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله فرهیلی کې لما سره سل ځوانان دي له بکوا او د لارامل سوالي څخه د پردات لپاره د هلمند مرکز ته روان یو. اخلاقی له میوان ولسوالي کې د نخړو احتساب شای ګټه و نکړي، ځکه چې له هم د لشکرګا د پرلت غشتنی دوړو خوونه دي منلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل او هلمند کې پر لټونه سټایو او له طالبانو او حکومت غواړو چې اور بند وکړي. غهیز له کابل لیکي د سولې لپاره باید د پر لټونو مالی ملاتړ وشي. عبدالقدیر التکین لیکي په لشبي پر لټونه د ولست راوښېدو په معنا ده او شزیرې دی. دی په یو بل اس ام اس کې، یعنی تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي پر لټ باید د هیواد په سطح وشي او رسنۍ باید خپل رسالت په دې برخه کې ادا کړي. محمد اسماعیل له هلمند لیکي سولې تر هغو ناراضي چې امریکایان له افغانستان نه وي وتلي. عبید الله بیا له هلمند لیکلي دي چې د امریکایي قواو او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هم پر لټونه موثر دي. عبدالهادی هم لیکلی دی. عبدالهادی له زابل ولایت له مرکز قلات څخه دا کوم پرلتونه چې روان دي دا باید بی طرفه وي. عبدالرحمن له زابل بیا په یو بل سمس کې را تلیکلی دی چې پرلتونه اغیز کوي او ولسونه باید له دوی سره ملګری شي. لاغو اوریدونکو بخښنه غواړم چې سمسونه په نورو موضوعاتو را تلیکلی وو او کوم کسانو چې تکرار سمس راستولی وو نو د هغو سمس مو ونل و ځکه چې ځینې تکرار سمسونه ډیر اوږده راورسېدل د نورو مخه ډپ کړه او ما دا هیله هم وکړله تاسو څخه چې تکرار سمس مه راستوي ځکه چې د نورو مخه نیسي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه اعلان وکړ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځانوژن کې برید کې وژل شوی دی. د والي ویاند وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاولي همت په وټپور ولسوالۍ کې یوې جنازې ته پر لار و. په پیښه کې یو دینی عالم هم وژل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسي. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته پیګدری ولایت کې سوې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت هغه خبری راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. دوی هم واشنگټن او هم مسکو ته مطلوب و. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځې غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلی دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو خو تر هغه مخکې کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې په هغو سیمو کې چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي هلته ښوونځي تړل شوي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي تر څو دا ښوونځي بیرته خلاص شي او ماشومان خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد بیشتر از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
وس محل کابو د دې ولایت 50% خونځي د وسلواله مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي او دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې دغه ولایت خونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې وس محل د دې ولایت ډېره خاوره د وسلواله مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر خونځي د دغه ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بېلابېلو پلمیو د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي ښوونځیو ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بند شوی. نو په همدې دلیل هغه شمېر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکه لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان حضور داره بیشترش بسته است و تا چی نیست که
په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمېر ښوونځي تړل شوي دي او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلي کړي ځکه په هغوی کې داسې کسان شته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ازاده فضا کې زده کړې کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلې ومني دا ونې د کندهار ولایت اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت لای و مسول سره چیړو د کندهار د ولیوان قدرت الله خوشبخت استاسو راغلو پیغامونو ته ځوابونه لري دا پښتني ځوابونه به ورسره وورو لمړی د نورو سیمو او ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه او نظرونه راخلم چې پر بیلابیل مسایلو یې مشترستول دي په پیل کې دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې یوازې استاسو نظرونه او ستونزې خبرېږي دا ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ورزو یو دوست چې له فاریاب ولایت څخه پیغام راستولای دی
سلام علیکم د فاریاب دولت د دولت او سوالي شرکت څخه ستاسو ته یو ما دا غوښتل د سرونی صاحب څخه د ګران ولسمشر څخه چې یو دا غوښتل په دغه سوجي په کمپاین کې شته یو جوړوي په تاسو کې یو دا خبر امران دي چې بیا هم چې بیا نو هم طالبان ته بل باندې دی بل باندې ولته وسم یو کام باندې ورته پاتل چې په هغه باندې چې به خارجيان راغی باندې نو دلته دا خبر دی ورته وسی چې ټول د منلو وایي الله یو دا خبر چې طالبان وایي یو باندې په باندې باندې دا ځنې ولې دی ولا باندې باندې تامل کړی دی رښتیا هم نو بس دا باندې هم زه ته ډېر یو خاص له بارونو دا غوانانو په دې سر خلاص دا څنګه چې دا ټول د امزو مخه پر مخوالي دا ولس پر مخوالي دی چې ونه سبا به کنات ورکي خیر دا یو سرنیس یو طالب دی مینوم دی دلته څو کاله په خوا چې طالبانو رژیم ختم شو دلته طالب موږ ولا کفي ژوند دی څو طالب دی څو غني دی نو وې دره کې نو او نن برته دغه ولا سملاته دا خو په ځاتو نن درې یو بل وختي باندې درځي چې دا څنګه پیښو وي دی نو دا وایي چې تر ورنه دې کار نه ولا څه نو دا یې تر دې چې باندې دا یو برته دا ولا څه ځکانات واجب دی دا د خبر دغه د کانات واري په بل چانه کې ریبه د ولا سیمه یې دی وکي دغه څه د خپل نوم سیمه یې کې د پای په امر
سلام علیکم زه عبد الله زاهد د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ د باري 34 در سره په تماس کې یم د رئیس جمهور صاحب نه په دې درنښت سره مننه کوم غ ټول ونن په دې ډېر ویاړو چې دې د اداري فساد کوونکې ودا د غټ غټ لوړ رتبه چارواکي ټول تکاوت کړ زنده‌باد دی باید د په وخت د زمان سره لدی خلکو سره حساب وشي ذکر دی او افغانستان در بدر کړی وي ان شاء الله د ارمانونو بم پوره کیږي والسلام
نمره السلام علیکم زاجم نو اکبر منصور زید قرما څخه پیغام سرتوم شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اخلا تاسو جدي توجه غواړم والسلام مع الاحترام
السلام علیکم زه رحمت الله د فراه ولایت بل بلګ دی لوري سره تاسو سره پیغام یم وروره دا سال پر مل باندې دل دبل بل کول ساری کی نتالیہ خان سیاسی کسان سره وروره پر مل بمباری کی د ولترین کولر بمبار کړ چاپی وی ملکی خلک ګیری ملکی خلک وړي مل وروره دغه خپل وطن سره پیراری برغه د سوی غنمونه او کښتنه مټوله وایڅه مټوله بسګر خلک ګیری دا خو دې نه کوي چې پر وطن باندې چاپا وی ملکی د طالب تمیز نه سکواله وروره پر مل باندې ستاره راځي پر مل بمان ګورځي یو د کوټه راځي پر مل پیرونه کوي وروره مستو کوم وڅیرو لاښه
السلام علیکم ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته موږ سره په سپیشل سلام او د کومه محکمه د چې پاره کې کرپشن نشته او دا څنګه نه حل کیږي خو دا ټول د سرګردۍ نه والی تر هر یو محکمې پورې ټولې حل کیدای شي او د حل لارې شته دی خو دی په دې باندې غور نه کوي او بس هسې یو بازي به د خلکو ته ورکوي او یو یو دغه جوړ کړی دی او فلم یې جوړ کړی دی.
السلام علیکم ڈاکٹر نمک کیا زیادہ ارادہ کر کے ان کو ریڈیو میں تک سلام رحما ابے آپ احسان کر رہا کہ ہمارے تجارت بچوں والے استاذان معاشی نے بند کر دی اور ادری چلو رہے ہمارا سوان ہے کہ معاشی نے نور کئی کنال نہ خبر کو وحدت او بھائی چل تر زر با معاشی نے ور کی او کنی سے ور کا دس وانی سے دی سپا ہو کی.
السلام علیکم جناب الوسیل کو زید زابل ولایت خیر صفا ولسوالی خبر کو میں ودا غشتن دای چی زاب د خیر صفا ولسوالی کی ابو اسم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کی جنه سالت کری بای نو دای و نه په جلدا کی و نه د اسم کو دا و درینو خو خپل غفین و دی په ځای کی زربات پر لقب که سره چیر وخت کی چې د اسم خدمت نو له خلک داری با سم کارو می استعمال دی خو ته د اشاری خو ته د اسم نو مو د اسم د شبکو سره ډیر من نورو بای الته د ربات دا کې یو نه غوښتنې شو خدای و درې بل نه غوښتنه ده چې موږ ولسوالې کې پر لاس وځي خاږي لکې دې پر دې ده چې بندې نو دا غرمه ده غرمه ده خو نه په کار کې وي یا بس آر خو ته په یو خپل کې یا د مازګر خو ته سار چې ورور خلک دې باز یا ګزابر یا کلاته یا شاف دې نو مشران د زنګ روي هغه خاږي د دې پر لاس وځي دې کې نو یو سار دې نو یو خپل کې یا د مازګر نو یو خپل کې مازګر خلک دې یو خپل کې خلک منه خو نه ځي دې.
السلام علیکم زه عادل یودل قادر د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راځي چې پرځمه مشه هلمند ولایت کې ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان کې پولیسو کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډیر ګرم دي دا د وایي د دې ګرانی ورته تر وخت کې دوايي راوړي نو په هغه دي نو هغه مسلمان چې په روي کې نه غوړي ولاري دا دواو ته ډیر ګرانی جوړ کړی دا ولس ته څه ډول دي دا د نړۍ د ټولې ولس په همیشه جنګونه روان دي کو دي ولس په همیشه څرګم باور روان دي اور وار طرف د لم پات څخه د ریل داولو په دغه خاطر د یعنی په شنو د پیسې مندري زو د دې خدای دې د نه هله واره دا د دې څو چا ورک مسلمان څخه دا کوم تاسو د وقې نظر اواره یې تکر اواره وي دا غار تاسو ته معلومات.
السلام علیکم
ورور زه
د افغان په صفت د اوسالرم چې دغه الکترونیکی تذکیر د زړه تذکر توضیح شي حضرت چې د الکترونیکی تذکیر مخه نشي دا د ملت دشمن دی دا د افغانستان دشمن دی نو دا ډاکټر صاحب سره په اړه غوښتل لرم چې دا تذکیرې باید زړه سره شروع کړي نور نوخ نشم.
السلام علیکم زه رب اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پر اقدام چې زمونږ د ازادي رادیو سره خلا دا چې زما پیغام ورخور چارواکو ته ورسوي زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ کې عبارت د خوږیاڼو شیرزاد او وزارت څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي سړک کار چارې دې پټه په ولاړې دي زما هیله دا چې دا سړک چارې په ځل پر جره پیل شي. سلام با احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور په نور خبرونه کې به تاسو ژه هم تر چارواکو ورسیږي اوس په دجمنی سره سم د کندهار د اوسیدونکو ستونزي او د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ځوابونه وورو. لمړی به د یو کوچی ستونزه وورو چې په دغه ولایت کې ورسره مخامخ دی.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبره کوم نوم درانه کوچی د اشرف غنی سمور د خوښه سمور ته د مرسته طاله چې عمر سره سره وکړل نو په دې میجو فیدلرو میجو بلنګری سولې وشکاله چې لا د زموږ میجو فید په بل بچی سره ستاند اصلي کوچی موږ خرڅ وګړ د اصل د دمې شو درې ودل موږ سره سره غونې دا غوښتل نه عمر سره سره وکړم بس د زموږ میجو په بل بچی سره اصلي کوچی و سلام په احترام.
بله خوشبخت دا یو کوچی دی چې د وچکالی او د نيستي څخه شکایت لري د دوی لپاره د کندهار ادارې یا کندهار ولایت څخه مرستې کړې دي څه کارونه کړې دي
مننه د تاسو د سیمه متفقه مده ما زه وکوي د مدې ته وچکاری څخه توریږي او دا څنګه عامده په ټول افغانستان کې د څنګه ستا ولایتي ادارې په کندهار کې د کوچانو د ژوند د سمون په برخه کې ډیر کار کړی دي او هغه ته بیل بیل د پروګرامونه هم جوړ کړی دي
سمو د مخکیم یو ډیر لوی غټ کنفرانس د کوچانو په اړه باندې او تر څو دا غوښتنې موږ واخلو او بیا دغه د حلول لپاره کار وکړو. د مالداری او زراعت پرمختګ لپاره ولایتي اداره پلانونه لري. موږ د داخلي بند د لوړولو پروژه سروې پیل شوې ده او په راتلونکو دوو کالو کې به د دې د جوړېدو د لوړولو عملي چارې پیل شي چې تر ډېره به دلته اوبه نورې هم ذخیره شي او د زراعت د پرمختګ سبب وګرځېږي. ځکه اوس موږ په کندهار کې د زراعتي د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ یو. دغه ستونزې د هوارولو لپاره موږ دغه د داخلي بند دغه لوړېږي ارتفاع لوړېږي 8 متره د دې تر څنګ موږ په ولسوالۍ کې کوچني سیکټمونه د زراعت سیاست له لارې جوړ کړي دي چې خلک هلته زراعت ته پرمختګ ورکړي او د اوبو هغه ستونزه چې اوس د زراعت اوبو هغه کمه شي.
بله ډیره مننه. د یو بل مهاجر ورور شکایت به مو اورو چې دی څه وایي.
ورور موږ دغه مشکل لرو دغه میوان ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې ما ځل راوړ خپل ملک جره ورسېږي. کوم دا خبره کوي بلبل څنګه خبره کوي دا خلک چې ځل راغواړي ځکه په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولت سره څه کوي کلیږي نه پریږدي او کوم مشره اوس لري چې دی ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي د کابل تللې نه مني او بل بل سوال چې دی خپل پر کور باندې زړه باتل زه غواړم بل غفته سره کتلې په نو نه نه کې ځای پرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي.
بله دغه اوریدونکو د امایوند ولسوالۍ یو کډوال دی ځای ستونزې ده. نو تاسو کې وایئ چې د دوی سره څه مرسته سوي دي تر اوسه پورې؟
دغه لوی خبره ده ځای ده موږ په کندهار کې د ماجنون لپاره شارګوټي د کډوال لپاره شارګوټي لرو او دا د جوړېدو په حالت کې دی او ځینې اولیا کارونه هم وصول کړم چې موږ هم اوس د ماجنون وزارت سره په تماس کې یو ایتي سره په تماس کې تر څو دلته کورونا جوړ کې او دا شارګوټي جوړ کې او بیا موږ د ماجنون ته ورکو. دوی چې د کوم ستونزې ته کړي د فکر کوم چې بیا ته پر خپل سر باندې دولتي مزیکي آبادې کړي دي او زه دغه موضوع تر ډیره پورې غاست پورې اړه لري. دلته
او بخشي د دغه کورونا په خپل کوچانو آباد کړي دي.
زه په دومره ویلی سم چې زموږ د کندهار په ټول ولسوالیو کې خصوصا په ژړی او میوند او دغه پنځوي ولسوالیو کې زیاتې دولتي ځمکې خلکو غصب کړي دي او هلته ودانۍ جوړې کړي دي یعنې د سرپناه لپاره کورونه جوړ کړي دي. په ژړی کې کوچانو هم همداسې کړي وه. دا د افغانستان د جلال آباد چې پرې هدایت دی چې باید غصب شوې ځمکې د غصب څخه خلاص شي او موږ په ولایتي اداره په دې اړه ډېر چتي ده او ټولې هغه ځمکې چې غصب شوې دي هغه به د غصب څخه خلاص شي او دا لري اوس کېریان نه دي. موږ تر ډېره پورې دولتي ځمکې د غصب څخه خلاص کړي دي.
بله نو د غصب مسله خو به بله که راسو د کډوالو ستونزې ته چې د دوی ستونزو نو څنګه کې ځای د غصب مسله خو غاصبین دي چې دغه څخه دولت اوس د لړۍ جریان لري خلاصي نو د کډوال به چیرې اوسېږي او څونه امکانات لري دوی؟
خو دغه کډوال په زیات شمېر کې د دې شمېر نهایت هم زیاتې په کندهار کې تر ډېره زیات کندهار ولایت نه یوازې دا چې کډوال راځي بلکه د نسبی رسمي خبرځای سوی هم راغلی چې په زرګونو کورنۍ کې دا او هر څوک هم د سرپناه لپاره د مزیک او سرای غوښتنه کوي چې دا د امکان څخه وصلې خبره ده. په دې اړه باندې موږ د ماچرین سره ډیر مرسته کوي چې موږ د ماچرین بیا ستلاري د ماغوي سره ډیر مرسته کوي چې دا ولې خوراکي توکو مرسته همیشه وسره کوي دا غوي سره د کور سامان لاس مرسته کوي. اما په دا کچې نه شي کېدلی چې هر نه کډوال ورور یا خاص به ځای سوی کورنۍ ته چې ولایتي ادارې کور جوړ کړي او یا دې هغه ته مزه ورکړي. د ماجرینو شارګوټي ستا په هغه باندې کار روان دي او چې څنګه کار خلاص شي نو ان شاء الله ټول هغه ماجرینو ته ورکول چې دا مې د پدار دې د پاره دي.
بله ډېر مننه. یو بل اوریدونکو به راوخلو چې دې څه وایي.
هلو السلام علیکم. زه سربال د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ماده ولسمشر محمد اشرف غنی صدا خوشتن از موږ ماشنه وخت په وخت راځي. و سلام
خوشبخت سرباز دی د خپل ماشنه پښتنه کوي.
بالکل
سپتیرو دغه معاشات یو میاشت پیژندلې وه او دا هم د مالک الله مله وه چې مالک ال اوړي طبعا یو سیستم کې دی پکې کې د دې معاشونو حواله شوی دی.
بله مننه. یو بل اوریدونکو هم دی د سپورت د میدان د پاره د یو ځای غوښتنه کوي خپل د تخبي وره.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د امام ولسوالی صاحب عبدالرحمن اړیکه نیولې ده. د کندهار ولایت د امام ولسوالی کې بیخي سوند دي د کرکټ میدانونه نسته او رسمي میدان نسته. زورواکي په د امام ولسوالی کې بیخي زیات دي چې د کم ځای جن جوړ کې د دې راځو چې ډېر منندوی.
بله خوش بخصه.
بلکل دستم در فرزایی ده موج ویلایتی اداره در ورزش در پرمختنگ بخاره و اوی ورزشکران در سنتی او لپاره دیر کار کوید او همیشه والی صاحب او رهبری در دوانان و سرگی کلی در ورزشکران سرگی کلی در اوی سم بیرد کلی موج پکندار که در کرکیس دفاره یو میدان لرو چې د دوسی واده هندستان په معلم راسته جوړ شو. تاسو کوم څه کې به تاسو ته د دې ترڅنګ دلته نور میدانونه ست چې معیاري نه دي اما د ورزشکاران د کرکټ لوبه کوي. موږ به د دې د غستم ده وڅېړو د ورزش ته امیدات سره به هم شریک کړو او موږ به وګورو او تاسو په هڅه وکړو تر څو دوی ته په دامنو ځوالي کې په مناسب ځای کې د کرکټ میدان کې یو امیدات ورته
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي دي چې دوی د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري. دوی شکایتونه به خپله د دوی په شخص کې واورو.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جوړې د ولسوالۍ سچغان ترځم. پرورم موږ دلته د محلي پولیسو سره د ښه ډېر فضاه بي موږ سره تاکوي ول را سره کوي خدای تمام.
زه جاوید اوروبالیم د کندهار له میوند زحمت تر کوم. میوند ولسوالی خصوصا د محلي پولیسو او ملي پولیسو څخه خورا ډیر شکایت لري. ماغه دا چې سمه یې خلک او عام ولسونه زوروي او حتی په کوربني د میاشتې 15 کلداري هغه کړي دي ورګولې دي او دا ځینې اخلي. نو تمه ده چې زموږ غږ د کورنیو چارو وزارت واوري او په دې باندې غور وکړي.
بله خوشبخت. دوی شکایتونه مو واورېدل.
زه باید لومړی ووایم چې دغه ستونزې به هلته وجود ونه لري. که چېرې دا وجود ولري دوی کولی شي چې راشي ولایت مقام ته امنیه قمانداني ته او دغه ستونزې شریکې کړي تر څو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وشي او هغه هوار شي. طبعا ځینې ستونزې به کله کله منځته راځي خو دا ځکه واقعیت نه لري چې خلک له دې عمله هم شکایت کوي. کله چې پولیس دوی تلاشي کوي نو پر دې باندې هم دوی شکایت کوي او د پولیس سره خو یو څوک چاته شکمن ښکارېږي. حالات همداسې دي. د پولیس همدا وظیفه ده، د اردو همدا وظیفه ده چې شکمن کس باید تلاشي کوي او وګوري او پوښتنه ځینې وکړي. نو پر دغه باندې دوی عصبانی کېږي او قهر ورکوي او شکایت کوي. پاتاسو تاسو د کورن څخه پیسې خپل کیږي دا بالکل د حقیقت څخه لري خبره ده. که چیرې د حقیقت ولري نو دوی چې ولایت مقام ته راځي او کې امنیه کمانډانی ته جراس تر څو دغه هغه نیلم پیدا او کدا واقعیت ولري او هغه به موږ بالکل د قانون منکو ته وسپارو. دا سمول دي که څنګه نو چې د خپلې وظیفې څخه ناوړه استفاده کوي د باندې تاسو وکړم چې اما امنیه کمانډان هغه سزا ورکړی ده او د قانون منکو ته سپارلی دي. اوس هم موږ دارو کو لومړی په تاسو کې وجود ونه لري او کې ولې دوی چې رسمي توګه راځي او موږ په پټي کې راځو.
کورودان خوشبخت ورسته پیغام بر واخله ورسته شکایت چې به هم د کندهار اوسیدون کې دی چې څوی
زمرت زافغان ما د کندهار ولایت نه 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 هي د لوی څخه مې سره پر کرشه ما درو سفر کم غریبان یا کم خلک په لول کې ور سره مخ یا کم سندستا هغه درو سفر ور پر چارواکي نه خبر یا درو دروازه پر د پیغام نه دی رسیدلې. نو ستاسو خې لوندو یم دا راته هله زما چې تاسو د زما پیغام شریکې د ور چارواک سره زما ځواب واوري دا لو ولیکي دا اوس چیر باران کې کسان څه ډېر کورنۍ ته ځان رسېدلی دي، ډېر کورونه وران شوي دي په جوله والی کې. که چېرې هم تاسو معلومات کړي هم د تلویزیون د لارې او خلکو لیدلي، که تاسو داسې وګورئ مکمل کور که چېرې اوبه یوسي یا اوبه پراسي یا ناڅاپه خونې ونړېږي، د هر څه مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي. او د حکومت څخه دغه هیله لرو، دغه خواهش لرو، دغه زموږ ارمان دی چې پر وګرځېږي، یا پر دې غریبانو یا پر دې مسکینانو، د دې غږ خو هېڅوک نه اوري. نو بس دغه زما پیغام دی.
خوشبخت صاحب، د دې ستونزو مو واورېدل. څونه د دغسې کسانو ستونزو ته رسېدګي سوې ده؟
واقعیت وایم یو خو دا خبره تایید وړ نه ده چې بېخي ډېر کورونه په دغه سیمه کې د اورښتونو پر مهال دا له منځه تللي دي، او یا هم اوبه ولیدي یا سیلابونه ولیدي. هلته محدود شمېر کورونه وه چې د دوو درو کورونو په شاوخوا کې وه، چې دا یې د یو مانده یا ویالې په منځ کې دا کورونه ودان شوي وه. د وچکالۍ له امله دغه اوبه په دغه ویالې کې نه تللې، اما کله چې اورښتونه وسوله نو دغه اوبه رالې او د دې کورونو ته ننوتلې. او طبعاً هغه خامه کورونه دي، او دغه کورونه له همدې امله تخریب شولې. او څه برخه موږ د کانالیزیشن ستونزه لرو په کندهار ښار کې. اوس نوی ماستر پلان جوړ شوی دی د ښار او کور جوړولو وزارت څخه. څه موده مخکې څو ورځې وړاندې یو پلاوی راغلی و، دغه نوی ماستر پلان یې خلکو ته او د ناحیو پلان ته تشریح کړي چې په هغه کې به ټول ضرورتونه نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله دغه په عملي کېدو سره به د دغه ستونزو تر ډېره مخه ونیول شي. او دا چې د دوی سره څنګه مرسته شوي دي، د ښاروالۍ ټیم او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست، په هماغه شپه باندې د دغه د خلکو تر کورونو پورې ځانونه رسولي دي، نه یوازې د دوی بلکې تر ډېرو نورو کورونو پورې. او هغوی ته بیړنۍ مرستې هم ورکړي دي، او هغوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي.
بله، د کندهار د ولی ویان قدرت الله خوشبخت، ستاسو له مرکت څخه یوه نړۍ مننه چې د کندهار د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې او جواب مو ورکړی. کورودن
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ده